درنو اوریدونکو السلام علیکم. په میدان وردګ ولایت کې د وسلوال قومندان علي پور کسان وای چې د دفاع وزارت هلیکوپټر دوی وشته. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د مسکو د غونډي حال هم درکو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په میدان وردګو کې د پاوز هلیکاپټر د علي پور وسلوالو کسانو وشته. د مسکو په غونډه کې افغان پلاوی د سملاسي اوربان غوښتنه کړې، او کرملن د جو بایدن هغو خبرو ته غبرګون ښودلی چې روسي ولسمشر ته یې د قاتل خطاب کړی و. بشپړ خبرونه. د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ملي پاوز سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکاپټره تیره شپه د دوی د وسلوالو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جګړې پر مهال غورځېدلې. د افغانستان لوی درستیز پر دې پېښې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې عاملان به یې له جدي پلټنو سره مخامخ شي. یاسین زیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا بد عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. هر څوک چې زموږ له ځواکونو سره جګړه کوي د دښمن په توګه به په کلکه وځپل شي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال هم په دې اړه غبرګون ښودلی. هغه ازادي راډیو ته وویل،
د بیسود پیسه په جدي ډول باندې سیړل کېږي. د افغانستان ولسمشر ټولو امنیتي ادارو ته جدي هدایت ورکړی دی چې دا پیسه په جدي ډول باندې وسیړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلیکاپټر د لویدو په دې پیښه کې د دفاع وزارت په وینا نه تنه وژل شوي چې څلورې د الوتکې عمله او 15 افغان امنیتي او دفاعي سرتیری دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د مسکو په غونډه کې د سولې د خبرو د چټکتیا او سملاسي اوربان غوښتنه کړې ده. د پخپله وینا کې چې متنې ازادي راډیو ته را رسېدلی ویلي، د دولت لوری چمتو دی چې د طالبانو له تحریک سره په هر موضوع له کوم مخکینی شرط پرته خبرې وکړي. غونډه د مسکو په کوربتوب نن تر سره شوه او تر اوسه یې ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې د شویو بحثونو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوترش د افغانستان په اړه خپل روسي راپور کې ویلي، د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې په پام کې ونیسي. د ویلي د تاوتریخوالي سملاسي درول د عدالانه تلپاتې او هر اړخیزې سولې لامل ګرځي. ګوترش دغه راز فرانسوي ډیپلومات ژان آرنول د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه هم ټاکلی. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نور یې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه وایي،
ترورستان در ادامه جنایات شان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نایب
ترهگرو در خپل جنایات په دوام نن سهار د ولسم امنیتی حوزې اړوند د خیرخانی کوتل په سیمه کې پر یو کاستر موټرماین وچول. د دې چاودنې له کبله د یوې ښځې په ګډون څلور تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي.
بلورته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حامد پویا ویلي، چاودنه کې د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. کرملن د امریکا د ولسمشر جو بایدن خبرو ته غبرګون ښودلی دی. بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې ویلي چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قاتل دی. کرملن ویلي دا کلمې ډېرې بدې او بې ساري دي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي، بایدن په ښکاره ډول نه غواړي چې له روسیې سره اړیکې جوړې کړي او په خبره یې مسکو باید اوس دې ټکي ته پام وکړي. روسیه د غراز له واشنگتن خپل سفیر د مشورې لپاره مسکو ته ورغوښتی دی. د جو بایدن دې خبرو د واشنگتن او مسکو اړیکې نور هم خړې پړې کړې دي. او د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د هغه هیواد له وګړو غوښتي چې د اعتراضونو دویمه څپه راتلونکې اونۍ پیل کړي. د دغه راز له خلکو وغوښتل چې هغې آنلاین رایه اچونه کې ګډون وکړي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د خبرو په ملاتړ ترسره کیږي. دی په یو ویډیوي وینا کې چې نن خبره شوه وویل د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او ملګري ملتونه د بلاروس په ستونزه کې د منځګړي رول لوبوي. په بلاروس کې کړکیچ وروسته له هغه پایل شو چې تیر اګست میاشته کې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو. مخالفان یې دا ټاکنې له درغلیو ډکې بولي.
تاسیل آزادی رادیو خبری مجله اوری. په میدان وردګ ولایت کې د قومندان علی پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر دوی وشته.
کله چې هلیکوپټر وختل ناشته وکړي ولسوالۍ په
د افغانستان ولسمشر او د دفاع وزارت چارواکو په دې پیښه غبرګون ښودلی دی. په مسکو کې د افغانستان په اړه د سولې کانفرانس پیل شوی دی. په دې کانفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې سوله دې په افغانستان کې وشي او اوربند ټینګ شي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې د دغه ښار په نننۍ چاودنې کې لږته لږه څلور تنه وژل شوي دي او د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو تر څنګ بهرنیان هم جنګیږي. د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي قومندان علي پور ویاند منلی چې دوی تیره شپه د ملي اردو هلیکوپټر ویشتېده. د علي پور ویاند محمد حسین توانا آزادي رادیو ته وویل تیره شپه په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دې قومندان د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې په کې د ملي اردو یوه هلیکوپټر نسکوره شوې ده. دفاع وزارت تر دې مخکې د هلیکوپټرې نسکورې دل تایید کړي خو د پیښې د سبب په اړه یې څه نه وویل. خو د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز یاسین زیا په یو ټویټ کې لیکلي چې له هغو کسانو سره به حساب وکړي چې دا څرخکې ویشتې ده. د دا هم ویلي چې د دې پیښې عاملان به د دښمن په توګه وګڼل شي او وبځپل شي. په دې اړه راپور لرو.
په میدان وردګو کې د قومندان علي پور کسانو منلې چې د دې ولایت د بهسود داولي سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دې سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وژل شوې دي. علي پور ځان په سیمه کې د ولسی پاتون قومندان بولي. د نموړي ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې د وسلوالو او سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوه چې پکشي د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو نسکوره شوې ده. د توانا په وینا د بهسود لومړی حصي ولسوالۍ کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دلوي د میاشتې د لومړۍ نیټې رئیس د قومندان علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورونو شتو وروسته تیره شپه د دوی ترمنځ شدیده جګړه شوې ده. هغه وایي په دې جګړه کې د قومندان علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بیان په وینا په پیښه کې 15 د ملي اردو سرتیري او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تن عمله هم وژل شوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسو واویلې وا می ولس دولت سرخی الوتکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په دې اړه چې د الوتکه څنګه نسکوره شوې ده څه نه دی ویلي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته د پرله پسې تماسونو ځواب هم ونه وایي. بلخوا د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورای وغړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې د سرخی الوتکې سیمې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اکمالول چې د علي پور د وسلوال له لوري په ډزو نسکوره شوی ده.
د تیاره تیر شپه مختلف ولسوالۍ ته اکمالات وکړي. هلته میشتو ځواکونو ته خوراکي توکي همدارنګه سره نور اړین توکي ورسوي. کله چې هلیکوپټر غوښتل ناشته وکړي ولسوالۍ په قومندان امنیت کې نږدې عملته میدان وایي د هلیکوپټرو لپاره او په دغه وخت کې ډزې کېږي. البته هغه ډزې هم سره د غټو مرمیو ډزې دي. بیا دا د هلیکوپټر په کوم قسمت حسابات کې هلیکوپټر له جای بیرته اوچتېږي بیا خو ولې سقوط کوي. پنځه نفره د بامیانو د ځانګړو ځواکونو نقطې منصوبین یا نظامیان شهیدانېږي او څلور نفره د تیاری عمله ده. نوځای خلک وایي چې په دغه وخت کې جنگ وو په سیمه کې سره د امنیتي ځواکونو علي پور د وسلوالو ترمنځ جنگ وو او دغه هلیکوپټر د جنگ په اساس باندې د علیپور د ځواکونو لخوا نه د وسلوالو لخوا نه نسپېره شوې ده.
علیپور چې ځان د ولسي پاڅون کوونکو قمندان بولي، د میدان وردګو په بیسود او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري او له اوږدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څو موده مخکې په همدې ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل و، چې وروسته یې بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل سو. علیپور څو کاله مخکې د خپلسرو وسلوالو په تور حکومتي ځواکونه ونیوه، خو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشې سو.
په راپور کې مو واوریدل چې د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي قمندان علیپور ویان منلې چې دوی تیره شپه د ملي اردو هلیکوپتر ویشتېده. د افغانستان ولسمشر نن د خبریال د ورځې په مناسبت په وینا کې د دې پیښې او دغه ورځ د خبریالانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. اجمل اند ولسمشر غني وینا اوریدلې او په اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خبریال د ملي ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې چې یو شمېر خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او د حکومتي ادارو هغه چارواکو چې له خبریالانو، رسنیو او عامه اړیکو سره سروکار لري، دوی پکې ګډون کړی و. په دې کې د وینا پایل په بیسودو کې د نسکورې شوې الوتکې له پیښې وکړ. هغه وویل چې نن ورځ ډېره بده وه او هغه کسانو ته به سزا ورکړي چې په دغه پیښه کې لاس درلود. ولسمشر غنی وویل
نن سخته ورځ ده، د بیسودو په ولسوالۍ کې موږ یو تیاره وویستل شوه، موږ قهرمان پیلوټان شهید شوي دي. د دې پیښې مسؤولینو ته نه به پوښتنه وسي او د دې قضیې عاملینو ته به سختترین جزا ورکړل سي. زه غواړم اطمینان درکړم، موږ د خپلو دفاعي او امنیتي شهداو وینه به هیڅ وخت ادر ته ورنه کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د چا نوم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې لکه مخکې چې د موږ په بل رپورټ کې اوریدونکو واوریدل، علیپور ته اړوند کسانو منلې ده چې دغه الوتکه ښایي د دوی لخوا د راکټ په ډز ویشتل شوي وي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه وینا کې چې کولی خبریالانو ستونزو ته اشاره وکړه او په تیر کال کې د افغان خبریالانو قرباني بي ساري وبللې، دا وویل چې حکومتي ادارې د خبریالانو سره هر ډول همکاري، مرستې او د دوی خوندیتوب ته ژمنې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګ د سولې په تړاو باندې وویل چې د به داسې سوله غواړي چې په هغې کې د بیان ازادي او د خبریالانو د کار ازادي خوندي وي. هغه یو ځل بیا د موقت حکومت په اړه باندې چې کومې خبرې کېږي دې خبرو ته په اشاره وویل چې د ده او د ده د ادارې ټینګار دا دی چې حکومت راتلونکی حکومت باید د انتخاباتو له لارې وټاکل شي او واک باید د انتخاباتو له لارې انتقال شي. د خبریال د ورځې په مناسبت په دې غونډه کې لږ تر لږه دیارلس وژل شوو خبریالانو ته چې د تیر یو کال په موده کې په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان کې وژل شوي دي مډالونه هم اعلان شول، چې یو شمېر یې د دوی خبریالانو د کورنیو ځینو غړو ته ورکړل شول. په دې کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی چې څو میاشتې مخکې په هلمند کې په یوه موټری بمی چاودنه کې چې په موټر کې د خودل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو هغه هم شامل وو، او د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا یې په نوم باندې یو دولتي مډال په نوم شو. همدارنګه د تولونی اوسپخانه خبریال یما سیاوش چې په کابل کې په یو برید کې ووژل شو هغه هم د هغه په نوم باندې هم یو دولتي مډال ورکړل شو. په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالي ملالی مایواند او دغلته په وروستیو کې د څو نورو ښځینه خبریالانو په نوم مډالونه اعلان شول. همدارنګه په غور، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې د وژل شوو خبریالانو چې ټول تال شمېر دیارلس تنه اعلان شو، د دوی په نوم باندې بیلابیل دولتي مډالونه ورکړل شول.
مننه اجمل اندو چې ویلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په میدان وردګ ولایت کې د ملي دفاع وزارت د غورځول شوي هلیکوپټر د عاملانو ته خبرداري ورکړه او ویل چې دا پیښه به بي ځوابه پرې نه شودل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خپل ازادي رادیو اوري ساعت شپږ بجې او پنځلس دقیقې دی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې په اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. دا غونډه نن د بیلابیلو افغان خواوو په ګډون او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا پیل شوه. ښاغلی لاوروف په خپلو خبرو کې د افغانستان د شخړې په سیاسي حل د ټینګار تر څنګ وویل افغانستان باید د سولې داسې هوکړې ته ورسیږي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. په دې غونډه کې د اوربند غوښتنه هم وشوه. دا هغه غوښتنه ده چې د افغانستان حکومت یې تل کوي او نن یې هم وکړه، خو تر اوسه پورې طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې د دې ناستې په پای کې ټولې خواوې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. دا چې په دې اعلامیه کې به څه ویل شوي وي دا به وروسته څرګند شي، اما دا هم په پام کې ده چې له دې غونډې وروسته په ترکیه کې، د ترکیې په مرکز انقره کې، د افغانستان د سولې په اړه یوه لا مهمه غونډه جوړه شي. د مسکو په روانه غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. همداراز د سیمې د ځینو هیوادونو لکه پاکستان او چین استازی هم په غونډه کې برخه لري. د دې غونډې په اړه د عبدالله عبدالله سلاکار مجیب رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې ممکن د مسکو د غونډې په څنګ کې ښاغلی عبدالله د طالبانو د خطر د دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره دوه په دوه وویني. کوشش مو وکړو چې په کابل کې د ازادي رادیو له خبریال سره د دې غونډې په اړه تماس ونیسو چې د موضوع نور تفصیل درکړي، خو تر اوسه پورې د تخنیک همکار نه دی بریالی شوی چې د ازادي رادیو له خبریال سره تماس ونیسي. خو تخنیک همکار وایي چې همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته ارکلی وایم. لکه څنګه چې مو ویل، د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د بیلابیلو افغان خواوو په ګډون او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا پیل شوه. خبریال مو همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی او د غونډې د تفصیل په اړه ورڅخه معلومات غواړو. متاسفانه چې ټلیفون کې ستونزه ده، خو مخکې تر دې چې د ټلیفوني ستونزه حل کیږي، زو کابل ته د کابل د یوې بلې پیښې په اړه راپور لرو. په دغه ښار کې نن یو چاودنه وشوه چې له کابله څلور کسه وشل شوي او نه نور ټپیان دي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فرداو فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وژل شوو کې یوه میرمن هم شامل ده. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په برید کې د دې وزارت د یو کارکونکي وژل کېدل تاییدوي. د خو وست تخنیکي همکار وایي چې د ښاغلي عبدالله عبدالله د څرګندونو په باب چې د مسکو په غونډه کې کړی دی په اړه راپور چمتو دی او د هم اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني.
بل څوان صاحب، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د مسکو کې هر څوشر د روان تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ښاغلي عبدالله د ناستې ګډونوال ته په وینا کې له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، څو دواړه لوري په یوه نوې فضا کې د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلي عبدالله د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د طالبانو سره بېل کوم قید او شرطه په هر ډول موضوعاتو خبرو ته چمتووالی وښود، خو ټینګار یې وکړ چې د ټاکنو له لارې د هېواد د سیاسي برخلیک باید معلوم شي، نه د بل کوم دریځه. ښاغلي عبدالله همدا ډول خبرداری ورکړ که د سولې اوسنۍ فرصت له لاسه ووځي، د هېڅ یو لوري په ګټه به نه وي. هغه زیاته کړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د طالبانو د بندیانو په ازادۍ او په دوحه کې د مخامخ خبرو په پیل سره د جګړې د پای هیله درلوده، خو نه یوازې دا چې جګړه پای ته ونه رسېده، بلکې تاوتریخوالی او هدفي وجې نجات شوي او افغانان هر ورځ قرباني ورکوي. د مسکو د غونډې په پیل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د افغانستان د شخړې په بین الافغاني او سیاسي حل ټینګار وکړ. ښاغلي لاوروف وویل افغانستان کې باید د سولې داسې یوه هوکړه وشي چې ټولو لوریو ته د منلو وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هېواد چمتو دی چې د اړتیا پر مهال د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو کوربتوب هم وکړي. لاوروف په دوه کې د سولې خبرو روان ځندني حالت لزغم پور کا وګڼه او د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه دوه کې تعامل کې دوه هم ټینګار وکړ. که څه هم د مسکو غونډې لمړۍ برخه پای ته رسیدلې ده، ولې دویمه هغه اله هم د بند خبر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم وینا وکړه، وی ویل افغانان باید پریښودل شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. دوی تړون په عملي کېدو د ټینګار تر څنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اوسنیو ستونزو په هواري کې له افغانانو سره مرسته وکړي. که دوهې غونډه د یوې ورځې لپاره چې لا هم د بندو دروازو تر شا روانه ده، دا غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ترمنځ د امریکا د ناستو دوام چې په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل کېږي، خو دا ځل یوه برخه د افغانستان سولې ته ځانګړې شوې ده. تمه ده د دې غونډې په پای کې د ټولو خواوو لخوا د افغانستان د سولې په اړه یوه ګډه اعلان خپره شي.
د اوسنۍ رادیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د بیلابیلو افغان خو په ګډون نن پرانستل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د یوې اعلامې په خپرولو سره پای ته ورسول شي.
جمانم عبدالله په دې باندې خبره مختم دي څوارې ولاړو هیڅ ګټه نه وکړله، خالي د خپلو ګټو لپاره ولاړو. مختم څوار ویل وای اوربند کېږي، سوله راځي، خو هغه خوشی هم نه دي سوي، خالی هغه جنګونه شی ماده نسته. بېخي پر کې نه دي، دوی د خپلو کارو لپاره دي، لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دې کار ده، نور هیڅ خیر هم نه ده رسېدلی.
زمانم سید اسدالله دی.
بله هو، زما باندې دا ناس چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي، دا حتمان مثبت پایله به ولري، په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته افغانستان نه کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي، او ځینې مفسد چارواکو دغه کومک چې له خارج هیوادونو نه افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په حقدار نه رسېږي. په همدې خاطر دوی هم ټینګار په همدې لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سول کې غاړه کېږدي. په همدې خاطر زما په اند دا حتمن مثبت پای لري.
د مسکو د غونډې په اړه مو د څو تنو نظرونه واورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت له عمله له امنیت خراب شوی دی او له جدي خطرونو سره مخامخ دي. په برخي چارواکي وای چې طالبان د دې لوی لارې په اوښدو کې د سړک د غاړي ماينونه شخوي او ترڅنګ له سوداګرو باج اخلي. په دې اړه راپور لرو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د جګړې زیاتوالی او د سړک غاړې ماین چاودنو د دغې لارې مسافرین اندېښمن کړي. چارواکي وایي چې له کابو شپږو میاشتو راهیسې د یادې لویې لارې په ځینو برخو طالبان واکمن دي. اووه دېرش کلن علي اکبر د بلخ ولایت اوسېدونکی دی. هغه په جوزجان ولایت کې په یوه موسسه کې کار کوي. دی وایي چې په اونۍ کې دوه ځله پر دغې لارې تګ راتګ کوي. علي اکبر هم د نورو مسافرانو په شان پر دغه لار خپل ځاني امنیت اندېښمن دی. هغه وویل
ما مسیری مودم رفتامون شبرغان هستم، قسمت های شبرغان دیگه طالب هسته.
زما تک و را تک دی شبرغان پلاره دی. شبرغان تا برنگدی طالبان پلاره که حضور لری، زد ویر احساس کوم. کلا نا کلا سڑک تر اوزی او بیا خلق لزان سر بیایی. لاره واقعا نام نده او ویر پکار ده.
په همدې حال کې د بلخ د ټولګټو اداره وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار طالبانو څه باندې 15 ځایه پوخ سړک د ماین په چاودنو ویجاړ کړی دی. د دغې ادارې مشر زلمی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ یو وسله واله ډله نه باید عامو ګټو ته تاوان ورسوي. د شاهین قول اردو ویان محمد انیف رضایی وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د امنیت خوندي کولو په مقصد له یوې اونۍ راهیسې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د ملي اردو پوځي عملیات پیل شوي. ښاغلی رضایی وویل چې دا عملیات د بلخ ولایت په چهاربولک او د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالیو کې همدا مهال دوام لري. د زیاته کړه
چمتال چهاربولک دولت آباد تحت دو کوشش عملیاتی ما هستند.
چمتال چربولک او دولت آباد زمونږ تر دوه امنیتی پوښښ لاندې دي. له عملیاتو مو موخه دا ده چې د خلکو امنیت تامین شي، طالبان وځپل شي او د لویو لارو امنیت خوندي کړو.
د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل هم منلی چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د طالبانو د داخلي غړو سربیره بهرني جنګیالي هم فعالیت لري. د ویلي چې طالبان په دغه لاره د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له سوداګرو باچ هم اخلي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد تر دې دمخه د مزار شریف جوزجان پر لویه لار له سوداګرو د پیسو د اخیستو موضوع منلې ده. مجاهد ویلی وو چې د طالبانو ډله د مزار شریف جوزجان د لویې لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د طلب پارچې په ورکولو سره لګاډو یوه اندازه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي. هغه ویلي چې دا پیسې له 3500 تر 5000 افغانۍ دي. د مزار شریف جوزجان لویه لار د شمال زون د حیرتن واقعنې سوداګریزو بندرونو ترمنځ یوازینۍ مواصلتي لار ده چې بلخ د جوزجان سربیره له سرپل، فاریاب او بادغیس ولایتونو سره هم نخلوی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
شمالی کوریا د دې هېواد د اتمي مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په غبرګون کې ویلي تر هغو به دا کار ونه کړي چې واشنگټن د دوی په وړاندې خپله تګلاره نه دی بدله کړې. د پیونګ یانګ د څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزیران د جاپان او جنوبي کوریا په سفر تللي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن د پیونګیانګ د دریز په ډاګه کړ او ویل چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل خصمانه پالیسی نه بدله کړي. نوموړي ویلي چې په راتلونکي کې به هم د متحده ایالاتو ورته حاصل پامه وغورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه نن داسې مهال خبره سوه چې څو ساعته وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سیول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبرې وکړي. له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماتیکې هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره شخصي اړیکې وپالي، خو ونه توانید چې د اټومي وسلې د منع کېدو پالیسي پر مخ یوسي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن له خپلو جاپاني سیالانو سره د خبرو لپاره توکیو ته ورسېدل. له دې سره هممهاله د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور ګواښ وکړ چې له جنوبي کوریا سره د دوستانه اړیکو له جوړولو لاس اخلي او د امریکا او سیول په پرله پسې پوځي تطبیقاتو یې انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په لومړیو کې ویلي چې واشنگټن د فبروري له نیمایي څخه له څو چینلونو له شمالي کوریا سره د اړیکې هڅه وکړه، خو کوم جواب یې ترلاسه نه کړ. بلینکن او آستن په دې سفر کې په پرله پسې ډول د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بشپړ لغوه کېدو غوښتنې تکرار کړې دي. د جو بایدن اداره پر دې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې د شمالي کوریا په اړه د خپلې پالیسۍ بیا ارزونه بشپړه کړي. بلینکن وایي دغه اداره هم د نورو فشارونو د اقداماتو او هم د ډیپلوماتیکو لارو چارو په لټه کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل جنوبي کوریا سیال چونګ یو یونګ سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام لغوه سي او هم د شمالي کوریا له خلکو سره د هغې واد ادارې د سیستماتیک او پراخیدونکي ناسم چلند باندې انتقاد وکړ.
ستاسو له پیغامونو
غلام حسن خان غیرت کوچای د لوګر لسمه ته صرف تماس کې موجود آزادۍ را د وصولو امید کرماندانو ته سلامونه وایم او پس له سلامه د کوچانو چې کوم مشکل ده یو مشکل کوم ده مشکل د موږ دغه ده چې د موږ مالچرونه په هر سیمه په هر ولایت کې غصب شوی دي لنج شوی دي او دوه مشکل دغه د ورور چې سکال ډیر زیات وچکال ډیر وانه ده د کوچانو د سروي لپاره هیڅ غیا په افغانستان کې نشته نو موږ دایله له مسولینو لرو چې هر څوک دي باید د کوچانو مالچرونه ته ازو کوچانو د سروي لپاره د خوراکي موادو یو همکاري کوونه کې د کوچانو مالداري ټول له طرف کې دوه سره مخامخ دی.
زه د پرا ولایت د بکاو لکوالۍ نه راځم. موږ په منځ کې د وچکلې د لاسه موږ ډېر په ازادي او د حکومت صدا او خواهش کوي چې موږ سم مرسته راوړو چې موږ معلومه موږ په څنګه ټول برباد شول. دا سلام
زابل ناپی د زابل ولایت څخه ستاسو سره پاړي کټیم. زابل په ولایت کې هیڅ کار نه ده شوی. زموږ د خورواریانو منځکي سدي مکتبونه نه لري. یو مکتب د غم د کرایه مکتب د کله درس کې کله نه وي. د ټولې علاقې خلک زامن اولادونه بیا تعلیم پاتې شو. موږ د دولت دا غواړو چې دغه چکی ونیسي او مکتبونه راته فعاله کړي. وسلام.
دی هلمند ولایت د بغلان ولسوالۍ د کمنګران د کلي څخه مې خبره هغه ګل ماما کوم دغه دی دا کلینیک ته یاتان راواستوی دا په لاس باندې ګولۍ دوای ورکوي موږ مریضانو موږ ته نه راکوي. السلام علیکم.
زه سلیم الحق انا هلمند ولایت بنوزاد ولسوالۍ سلسله په تماس کې زما دغه دولت څخه غوښتنه ده چې د پرحات بند وته د بنوزاد کې د پرحات باندې بېشه خلک دا وسپري د پولې د برمې وشي د مسلمانانو کښتنه یې مرضونه کړي دي. زما دغه پیغام دی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره زموږ د خبری مجله پاتورې.